دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. زه زیبا خادم يم، دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټه کې واوري.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي نور په افغانستان کې څوک د ټوپک په زور حکومت نشي کولای. په هنګ کانګ کې د چین د ایغور مسلمانانو سره د بد چلند پر ضد اعتراضونه شوي دي، او د هند صدر اعظم په خلکو غږ کړی دی چې د زغم او حوصلې نه د کار واخلي.
نن د خبرونو نه وروسته په راپورټونو کې یو موضوع دا ده چې عام ولس تمه لري چې نوې منتخب حکومت به سولې او ولسي ښېګڼې ته کار وکړي.
د راتلونکي حکومت نه هم زمونږ همدا تم یا همدا هیلې کېدای شي چې زمونږ دپاره به سوله راولي، زمونږ دپاره اقتصادي پرمختګونه وکړي، کار به اهلي کار ته وسپاري او د کار سیمه به مونږ ته پراخه کړي.
د ننګرهار په ولایت کې سر له نن نه په جبري ډول په افغانیو راکړه ورکړه پیل شوه.
که بل فرض څوک خلاف ورزي وکړي نو دې ته لپاره مختلف تخلف په صورت کې جزاګانې تعین شوي دي.
او د امریکا د کانګرس او د سنا د مجلس ترمنځ د جمهور رئیس ټرمپ د سرنوشت په حق له روان جنجال په باره کې رپورت هم لرو. خود دې او نورو مطالبونو مخکې زه زیبا خادم او عاشق الله رحیم زوی د نړۍ خبرونه وایو.
السلام علیکم. اول د افغانستان څو خبرونه وری. د افغانستان د جمهوری رئیس د انتخاباتو د ابتدایي پایلو د اعلان او څو ساعت وروسته جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې نور هیڅوک د ټوپک په زور په خلکو حکومت نشي کولای. د انتخاباتو په لمړنیو نتایجو کې جمهور رئیس اشرف غنی 50.36% رای په ګټلو سره د نورو سیالانو مخکې دی. محمد اشرف غنی وویل چې په نورو انتخاباتي ټیمونو ته هم غږ وکړ چې د لوبې د قاعدې پر اساس د افغانستان د قوانینو د افغانستان قوانین رعایت کی او قانوني چلند وکي، او ژمنه وکړه چې ټیم به هم د قانون سره سم عمل کوي.
د انتخاباتو وګدیدل ملت کې تشویش ایجاد کړ، ځکه هر ملي پروسه چې وزندېږي قیمت یې ولسور کی. وطن روښنايي غواړي، د قانون تطبیق غواړي او خدمت غواړي. دولت ساز ټیم د هر افغان وظیفه داده چې ملي ګټه
ښاغلی غنی وویل چې نور څوک د ټوپک پر میلی پر افغانستان څوک حکومت نشي کولای. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشخصه توګه د کوم شخص یا ډلې نوم وانخسته، او زیاته کړه چې یو شمیر کسانو د موقت حکومت غوښتنه کوله.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی د سپتمبر د 28 نیټې د جمهوری ریاست د انتخاباتو ابتدایي نتیجې نن اعلان کړې.
محمد اشرف غنی، محمد اشپیت رای، فیصدی 50.34%،
50.64%، دکتر عبدالله عبدالله،
دکتر عبدالله عبدالله، ولکاو شلزراو نهسو نوی،
گلبدین حکمتیار،
گلبدین حکمتیار، آویازراو دوسو دو سلویخت.
د جمهوری ریاست د انتخاباتو د پاتې نورو لسو کاندیدانو رای بیخی په فیصدی کې ناراضي. د ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم وایي چې کمیسیون د دغه ټیم له غوښتنو مخکې او د پاکو او ناپاکو رایو له تفکیک نه مخکې ابتدایي نتیجې اعلان کړي دي. د دې ټیم غړي فضل احمد مانوي داسې ویلي دي:
قطعا دا پایله د منلو نه ده، کاری چې هیڅ ډول درغلی ترې ایستل شوی نه ده. د درملوک له رای پرته ښکاري چې نورې رای هم جوړې شوې دي.
بل پلو په کابل کې د امریکا سفیر جان باس په یو ټویټ کې د کمیسیون له غړو نه مننه کړې ده، خو په بل ټویټ کې یې بیا ویلي دي چې ټول افغانان دې په یاد ولري چې دا لومړنۍ نتیجې دي. د وروستیو نتیجو نه مخکې باید نور ګامونه واخیستل شي چې افغانان متيقن شي. د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما هم په لامی کې ویلي دي چې هر کاندید د فرصت لري خپل اندښنې د مناسبو میکانیزمونو او په خپل وخت کې مطرح کړي. ناټو هم د انتخاباتو هر کله کړی دی. د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون نن بیا په کاندیدانو غږ وکړ چې سر له سبا د سر له سبا یعنی دو شنبه نه تر چهار شنبه پورې د خپل شکایتونو ثبت کی. د شکایتونو د چړنې لومړنۍ مرحله به 15 ورځې وي، تر 40 ورځې به ټول مراحل بشپړ شي او ورستۍ نتیجه به اعلان شي.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د حزب اسلامي غړی مولوي حمدالله ترخیل د ګوانتانامو په زندان کې د اتل لس کاله بند تیرولو نه وروسته خوشې شوی دی. د حزب اسلامي د مطبوعاتي دفتر مسؤول فضل غني حقمل نن د امریکا غږ آشنا رادیو ته داسې وویل. مولوی ترخیل د حزب اسلامي له مهمو غړو څخه وو. د شوروي د یرغل په ضد جهاد کې ډیره مهمه ونډه درلوده. د ګوانتانامو په زندان کې د اتل لس کاله زندان تیرولو وروسته 15 ورځې مخکې خوشې شو او له خپلې کورنۍ سره یو ځای شوی دی. فضل غنی حقمل ویلی دی مولوی ترخیل د ځینو فعالیتونو له امله د امریکایي قواوو نیولی وو، خو دا یې نه دی ویلي چې په څه ډول تور نیول شوی وو. د امریکا مقاماتو تر اوسه په دې حقله څه نه دی ویلي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست ادری زمان په کابل کې د جرمني د سفیر ښاغلي پیټر پریګال او همدغه راز بورګاف د سازمان د نماینده سره کتلی دي او د بین الافغاني خبرو اترو په شمول په یو لړ مسلو خبرې ورسره کړې دي. د جرمني سفیر ادری زمان ته ویلي دي چې جرمني چمتو دی د بین الافغاني خبرو کوربتوب وکړي.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویلي دی حکومت 1.5 میلیون افغانۍ د تاریخي آثارو د بیا رغونې لپاره تخصیص کړی دی. حسینې صافی د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت سرپرست نن د ملک د تاریخي آبداتو د وضعیت په نامه غونډه کې ویل، په افغانستان کې په څلور دیش ولایتونو کې د 15,000 تاریخي آثارو سروې شوې ده چې 1,500 تاریخي آثار فهرست شوی دي.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوري. د هم نړیوال خبرونه په هند کې د دین په اساس د تابعیت ورکولو د قانون پر ضد د مرګانیو مظاهرونو وروسته د هند صدر اعظم نریندرا مودي مسلمانان زغم او حوصلې ته وهڅول. ښاغلي مودي د خپل ګوند پلویانو ته په خطاب کې وویل، مسلمانان چې د دې خاورې بچیان دي او نیکونه هم د هند د مورنۍ خاورې اولادونه و، اړتیا نه لري چې د قانون او د اتباعو د ملي نوم ثبتولو لپاره نه اندېښمن اوسي. ښاغلي مودي وویل چې هندي مسلمانان د دې هېواد د نورو اوسیدونکو په څیر هندیان دي. د تابعیت قانون ضد مظاهرو په ترڅ کې چې د آسام ایالت نه پیل شوي دي او د دې هېواد لوی ښارونو ته وغځېدلې، په لسګونو مظاهره کوونکي وژل شوي دي او په سلګونو ټاپیان او نیول شوي دي.
د یوې برطانوي میرمنې چې په خټه ایرانۍ ده او د بشري حقوقو د یوې برجسته مبارزې مدافع وکیل وایي چې د ایران لوی سرانوالي په مشروط ډول په ضمانت له بند نه د خوشې کولو درخواست رد کړی دی. د خبر تفصیل سید سلیمان شال لولي.
د ایران دولتي اژانس د یکشنبه په ورځ د دغدواړو بندیانو د مدافع وکیل محمود بهزادرات له قوله رپورټ ورکړ چې موږ په مشروط ډول په ضمانت باندې له زندان نه د نازنین زغاری راډکلیف او نرګس محمدي د خوشي کولو خواست کړو، خو لوی څارنوال په دواړو مواردو کې زموږ درخواست قبول نه کړ. نازنین زغاری راډکلیف ایرانی چارواکو په 2014 میلادي کال کې په داسې حال کې ونیوله چې له خپلې کورنۍ سره له ملاقات نه وروسته بیرته لندن ته روانېدله. د دولت په خلاف د بغاوت په تورې د 15 کلونو په حبس محکومه کړه. د نیول نه مخکې نازنین زغاری د ټامسن ریټرز مطبوعاتي بنیاد لپاره کار کاو او 44 کلنه نرګس محمدي په ایران کې د بشري حقوقو د مدافعینو د ټولنې وایندوا. دا ټولنه په ایران کې د اعدام د سزا په خلاف فعالیت کوي. چارواکو هغه د یوې غیر قانوني ډلې د سرپرستۍ په تور نیولې او د لسو کلونو د بند سزا یې ورته واوروله. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
او دا هم پاتې خبرونه. په هنګ کانګ کې نن زرګونو خلکو د چین د غور مسلمانانو سره د بد چلند پر ضد اعتراضونه وکړل. دا مظاهره کوونکي د ښار په ایدنبرګ ساحه کې راغونډ شوي ول او د ختیځ ترکستان په بیرغونو نښه شوې لوحې او د هنګ کانګ د خپلواکۍ په ملاتړ بیرغونه رپول.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو نن د جرایمو د نړیوالې محکمې په یو پلان باندې انتقاد وکړ چې غواړي د فلسطین په خاوره کې د جنگي جرمونو په حق لا تحقیق وکړي.
د اسرائیل چارواکي اندېښمن دي چې کېدای شي په نیو ساوت ویلز ایالت کې د لګیدلې اور د پراخېدو له امله په سلګونو په لسګونو کورونه وسوځيږي. د نن سهار په تازه خبره شو ویډیوګانو کې خارجي د وروژنې عملې په ډېر سخت حالت کې د اور د مخنیوي هڅه کوي. او رسای خبر ده چې د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ترامپ د برتانی صدر اعظم بوریس جانسن ته بلنه ورکړې ده چې په نیوی کال کې په سپینه ماڼۍ کې ورسره وګوري. د برتانی د سنډي ټایمز ورځپاڼې پر راپور کې ویل شوی دی چې ترامپ جانسن ته دا بلنه په داسې وخت کې ورکړې چې برتانیا غواړي د اروپایي اتحادیې نه د وتلو نه وروسته د امریکا سره د سوداګرۍ نوی تړون وکړي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ سپا 1290 اف ام 3.15
دا آشنا رادیو در نوریدونکو د سیمیا و نړۍ خبرونو مو اوریدل. پر پورتونو کې نن اوله مسله دا ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د قریب درې میاشتې ځنډ نه وروسته نن د جمهوري ریاست د انتخاباتو ابتدایي نتیجې اعلان کړې او کاندید محمد اشرف غنی په دغو انتخاباتو کې د ټولو نه زیاتې رایې وړې دي. مګر ډاکټر عبدالله ویلي دي چې د دې رایو نتیجې نه مني. رحیم ګل سروان د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د ولسمشری د ټاکنو کاندید او ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو په لومړنیو پایلو کې مخکښ دی. په لومړنیو پایلو کې اکثریت ګټلی، خو د پایلو اعلان یو ور بیا ډاکټر عبدالله نه دی منلی او رایې تقلبي بولي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د سپتمبر د 23مې د ولسمشری د ټاکنو لومړنۍ پایلې له اوږده ځنډ وروسته نن اعلان کړې. 1,03,401 رایې په ټاکنو کې کارول شوې دي.
محمد اشرف غنی 923,000 رایې، فیصدی
50.64 فیصد. دکتور
ډاکټر عبدالله 1,40,990.
ګلبدین حکمتیار
22,240 فیصدی 3.15. رحمت الله نبیل 3,921 رایې، فیصدی 1.8.
د ولسمشۍ پاتې نورو لسو کاندیدانو له 0.8% رایې وړي دي. د ولسمشۍ د ټاکنو لومړنۍ پایلې د ثبات او همپالنې د ټاکنیز ټیم له مخالفت سره مخ شوي. د ډاکټر عبدالله ټاکنیز ټیم وایي چې کمیسون د دغه ټیم له غوښتنو مخکې او د پاکو او ناپاکو رایو له تفکیک وړاندې لومړنۍ پایلې اعلان کړي دي.
قطعاً دا پایله د منلو نه ده. کاری چې هیڅ ډول درغلی ترې ایستل شوی نه ده. د درملوک له رایې پرته ښکاري چې نورې رایې هم جوړې شوې دي.
د ټاکنو د لومړنیو پایلو د اعلان په غبرګون کې په کابل کې د امریکا سفیر جان بس په یو ټویټ کې کمیسیون له غړو مننه کړې، خو په بل ټویټ کې بیا ویلي چې ټول افغانان دې په یاد ولري دا لومړنۍ پایلې دي. د وروستیو پایلو نه وړاندې باید ګڼ نور ګامونه واخیستل شي تر څو افغانان په پایلو متیقن شي. د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما د لومړنیو پایلو د اعلان هرکلی کړی دی. په اعلامیه کې ویلي دي چې هر کاندید دا فرصت په لاس کې لري چې خپل اندېښنې له مناسبو میکانیزمونو او په خپل وخت مطرح کړي. ناټو هم د دغو پایلو هرکلی کړی دی. له بلې خوا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون نن بیا په کاندیدانو غږ وکړ چې سر له سبا دوشنبې تر درې ورځو یعنې تر چهارشنبې پورې د لومړنیو پایلو په اړه خپل شکایتونه ورسره ثبت کړي. د شکایتونو د څېړنې لومړنۍ مرحله به 15 ورځې ونیسي او تر 30 ورځو به ټول مراحل بشپړ شي او وروستۍ پایلې به اعلان شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو ابتدایي نتیجې اعلان شوې، خو نهایي نتیجو ته لا وخت پاتې دی. مګر د قندوز د ولایت اوسیدونکو ویلي دي چې دوی تر هر څه مخکې اوس د سولې او امن ټینګښت ته زیات لیوال دي او د نوي حکومت نه غواړي چې تر هر څه مخکې د سولې لپاره کار وکړي. ګل رحیم نیازمن رپورټ راکړی.
د قندوز ګڼ اوسیدونکو په دې نظر دي چې له 2 میاشتو راهیسې د انتخاباتو د نتایجو اعلان ته ځکه په تمه و چې د سولې په خبرو کې پرمختګ د نوي حکومت په چارو پورې تړاو لري. دوی هیله لري چې دا ځل به شریک او تقسیم شوی حکومت نه وي، واک به د یو جمهور رئیس په لاس کې وي او په خپله خوښه به د هیواد چارې په مخ کې وړي. د قندوز اوسیدونکو بیا له نورو ټولو غوښتنو تیر دي. دوی وایي چې یو ځل د دوی ژوند آرام شي او له جګړو خلاص شي نو د آبادۍ لپاره وروسته غوښتنې لري. د قندوز 2 تنه اوسیدونکي خپلې غوښتنې داسې بیانوي.
نقیب الله درویشیم د قندوز ولایت اوسیدونکی. زموږ هیلې دا دي چې هر څه به د یو کس لاس کې وي، هغه که د وطن د آبادۍ مسله وي، هغه که د نور هیوادونو سره د اقتصادي معاملو خبرې وي، هغه به د یو کس په زړه وي. کوم مخالف کس به انشاءالله چې په مقابل کې نه وي ولاړ، په راتلونکو کې به د اسلامي امارت او د دې حکومت ترمنځ به هم سوله کیږي انشاءالله چې خبرې
راوړي. حکومت نه هم زموږ همدا تم یا هیلی کې دی شي چې زمونږ د لپاره به سول راولي، زمونږ د لپاره اقتصادي پرمختګونه وکي، کار به که له کار ته وسپاري او د کار سیمه به مونږ ته پراخه کړي. جنگ د بدبختی ده، که دا چرته زمونږ د مخې نه اخواشه نو مونږ په ډاډ باندې مونږ کارم کولای شو.
دوی وایي چې د تیرو څو کلنو جګړو له امله نور له ژونده زړه توري شوي دي. د قندوز دو نور اوسیدونکي داسې وایي:
زمانم آیت الله افغان ده. د ټاکنو نتایج اعلان شول نو موږ ډیر لیواله وو، ځکه چې ډیر دردېدلي یو، هره خواته جنگ او هره خواته خپل په کور کې سمه نه ده تېره کړې، ځکه چې هر وخت جنگ او هر خواته فایرونه، نو ځکه کورنۍ هم ډارېږي، نو موږ هم مجبور چې دې ځای نه اوسو. تمام د راتلونکي حکومت څخه دا ده چې دا سوله ګړندۍ کړي، چې بیخي دا دوه کاله کېږي چې موږ په آرامه نه یو، هره ورځ جنگ، هره ورځ بیخي د خلکو اقتصاد ادم ضعیف شوی ده. څوک چې یو شی لري هغه لا خیر، څوک چې هغه شی نه لري هغه اقتصاد بیخي صفر ته رسیدلی ده.
عزت الله هم د کندوز ولایت اوسیدونکی، خو بالاخره له اوږده ځنډ وروسته د ټاکنو نتیجه اعلان شوه. د راتلونکي حکومت نه د ولس غوښتنې او بالخصوص د کندوزیانو غوښتنې دغه ولس ته سوله راولي، خو کندوزیان بیا هغه خلک دي چې هر ورځ د جګړو قرباني. د ټاکنو د نتیجې لا نه تنها ولس یوازې ورته پتمو، بلکې د وړو کاروباریانو، د لویو کاروباریانو هغه ټول چې امدی ته په ټپه درولې به چې ترسو نتیجه اعلان شي، سرنوشت معلوم شي او دوی خپل کارون ته دوام ورکړي.
دوی وایي چې د انتخاباتو د نتایجو اعلان او د سولې د خبرو پرمختګ تر ټولو ولس پتمه دي. سوداګرو کاروبار ځنډول او خلک سرمایه گذاري ځکه نه کوي چې د حکومت سرنوشت او د سولې د خبرو نتایج نه دي معلوم. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 پښتني او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استجونه اوري. د ننګرهار په ولایت کې سر لنن نه په جبري توګه په افغاني او راکړه ورکړه پایل شو. د دې ولایت چارواکي وایي که هر چا سرغړونه وکړه نو سزا به ورکړ شي. خبريال ذبیح الله غازی رپورټ شاکړ.
ننګرهار کې سر لنن نه جبرن په افغاني او راکړه ورکړه شروع شو او ټول ورځ جلال آباد ښار کې اکثر واټیوالو پاکستانی کلداري نه اخستلې. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل وایي که په کلدارو راکړه ورکړه وشوه او سړی معلوم شو نو بیلابیلې سزاګانې ورته ټاکلي.
که بلفرض څوک خلاف ورزي وکړي نو دې ته لپاره مختلفې د تخلف په صورت کې جزاګانې تعین شوي دي، چې که چېرې دوکاندار او مشتری افغانۍ وانخلي او کلدارې راکړه ورکړه وکړي نو په هماغه ورځ باندې به دوکان تړل کیږي او مشتری به هم د یو تعهد او ضمانت نه وروسته خوشې کیږي. که دویم ځل تخلف وشو درې ورځې به دوکانونه بندیږي، او که درېیم ځل باندې تخلف وشو نو پنځه ورځې به وي، او څلورم تخلف باندې به جواز د دوکاندارانو کینسل کیږي.
هغه وایي دا چاره په ولسوالیو کې پیل شوې او جدي څارنې کیږي. په ښار کې ډیر خلک له صرافانو سره کالداري په افغانیو بدلوي او وایي اکثره هټیوالو ترې کالداري نه اخیستلې. ډیر خلک نیوکه کوي چې همدا نن هم په بازار کې افغانۍ کمی وي او ماتې افغانۍ په سختۍ موندل کېدلې.
دولتي خلک باید چې په دې باندې کلک دغه وکړي چې دا کالداري بند شي، افغانۍ دغه شي رواچي. موږ خپل افغانۍ ډېر خسته پیسه ده.
امید د ننګرهار اوسیدونکي یم. نو خلک ورور ډېر په شوق باندې کوشش کوي چې افغانۍ والی، خو دولت باید دغه همکاري ورسره وکړي چې نوډیس یو سیستم برابر کړي چې افغانۍ ډېرې شي، چې خلک خپلې پیسې تغیر کړي او نور نو خلک خپله باید دا کار وکړي، خلک دولت سره همکاري وکړي. اول موږ خپلې څوک راځي اول بیا دا نن ورځې نه شروع د افغانۍ ورته کوو.
خو ختیځون کې د افغانستان بانک مشر توحید یار احمد زی وی واړه او لوی بانک نوټونه په یو نرخ د خستلو سپارښتنه کړې او وړې افغانۍ هم له دوی سره شته چې د اړتیا په وخت بازار ته ارزه کولی شي. هغه وایي که حکومت مرسته او څارنه وکړي نو د افغانۍ رایې جول ګران کار نه دی. ولسی خلک هم وایي که حکومت جدیت وښیي نو د افغانیو امیدل یوه اسانه چاره کیدلی شي.
که دا پلان همداسې روان وي لکه په خوس، ننګرهار او همدارنګه په لغمان او کنړ او په نورو سیمو کې چې اوس جدي کمپاین روان دی، دا پلان تطبیق شي، ډاډه یم چې د کلدارو د مخنیوي په برخه کې به ډېر مؤثر تمام شي.
دا اوس په کنړ، لغمان، خوس او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم په افغانیو د راکړې ورکړې کمپاینونه روان دي چې د ډېرو په باور ګټور دي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شنبه په ورځ د استازو د مجلس مشره نانسی پلوسی په دې وغندله چې د تورونو دوه فقرې سنا ته د رایو دپاره نه دي لیږلي. جمهور رئیس ټرمپ دا کار د دیموکراتانو لخوا د اساسي قانون نه سرغړونه بللې ده. په دې سربیره د کانګرس د کارونو د ټول کال لنډیز په دې رپورټ کې برابر شوی دی. رپورټ وایي په ملک کې سیاسي اختلافات او تفرقه زیاته شوې ده.
نوی کال د حکومت په بندیدلو پیل شو او 15 ورځې یې دوام وکړ. د ډیرو لپاره چې د واشنگتن په سیاست کې نوی ول حیرانوونکی کار و.
موږ د جنوري په دریمه راورسیدلو او یو څو ساعت وروسته مو لوړه وکړه،
خو حکومت جنوري تر پایه پورې بند وو او د ولسمشر ملت د خطاب وینا تر فبروري پورې وځنډوله.
موږ زاړه اختلافات له منځه وړلی شو، زاړه زخمونه رغولی شو او نوې ائتلاف جوړولای شو.
د غرض احساسات په واقعیت بدل نشول، ځکه چې دیموکراتان د استازو په خونه کې اکثریت او جمهوریت غوښتونکي په سنا کې اکثریت لري. کانګرس د دسمبر تر نیمایي پورې نوی لایحه منظور کړې چې قانون شي. دا داسې کار وګڼل شو چې په معاصر تاریخ کې ډېر کم ګټور تولید لري.
دا حقیقت چې دوی هلته ناس دي او اقدامات نه کوي، دا څرګندوي چې نظریاتي اختلافات لري او بیا هم تفرقه موجوده ده. موږ وینو چې د دې هیواد حالت په کانګرس کې خپل ځان ښکاره کوي.
د دواړو ګوندونو ترمنځ د تفاهم لاره د استازو په خونه کې پر ولسمشر ترامپ باندې د تورونو لګولو او د هغه د لرې کولو هڅو نور هم پسې بند کړله. د کانګرس ډیموکرات جیرالډ نیدلر په یو غونډه کې وویل،
هیڅ ولسمشر باید په متحدو ایالاتو کې دیکتاتور نه وي.
خو د حیرانتیا خبره دا وه چې د کاناډا، مکسیکو او امریکا ترمنځ د تجارت په ستر تړون کې د استازو خونې له ټرمپ سره موافقه وکړه او دا تړون لاسلیک شو. د کډوالو، عامې روغتیا او ټوپکو د کنټرول په برخه کې هم د نویو قوانینو جوړول او منظورول ځنډیدلی ول. په نړیوال ډګر کې د بشري حقونو د پرمختګ او هانګ کانګ ته د خود ارادیت په برخه کې د هانګ کانګ د بشري حقونو او د ډیموکراسۍ د لرلو د حق قانون منظور شو. د امریکا د ولسی جرګې مشر نانسی پلوسی وویل،
موږ له ولسمشر نه خوشحاله یو چې دغه قانون لاسلیک کړ. پر دې سربیره د اویغور د خلکو د بشري حقونو قانون هم دواړو خونو منظور کړی.
هغه هڅه چې پر سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو باندې د نظامي وسلو او نور وسایلو خرڅول د انګلستان، فرانسې، اسپانیا او ایټالیا له خوا نه بند شي ناکام شولې، ځکه چې ولسمشر ویتو کړلې. همدارنګه د امریکا مداخله هم د سعودي عربستان په نظامي عملیاتو کې د یمن پر خلاف بندنه کړله. ماهران وایي د کانګرس موثریت په دې تړاو د 2000 کال له جنوري نه وروسته پای ته رسیدلی شي، ځکه چې واشنگتن په 2000 کال کې د جمهوری ریاست پر انتخاباتو تمرکز کوي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه اوري. د افغانستان د مالیه وزارت ویلی دی چې ملک توانیدلې دی چې د پیسو د نړیوال صندوق مالیه او اقتصادي اصلاحاتو د پاره ژمنی پوره کړي. دغه وزارت ویلی دی چې افغانستان به د دې شاخصونو په پوره کولو سره مالی اسانتیاوې ترلاسه کړي. لیمې نیازی د کابل نه رپورټ را لېږلی.
د مالی وزارت سرپرست وزیر محمد همایون قیومی د یک شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې دغه وزارت د پیسو له نړیوال صندوق سره په مالی او اقتصادي برخو کې اصلاحات راوستلو لپاره ژمنې پوره کړې دي او د پام وړ اصلاحات یې راوستې دي. ښاغلی قیومی وویل چې په دغه اصلاحاتو کې 30 شاخصونه او 15 ژمنې وې چې د پیسو نړیوال صندوق اجرایوي بورد د قوس میاشتې په 28مه د اسانتیا او د اعتبار ورکولو دوام په پروګرام کې تایید کړي دي. ښاغلی قیومی همدارنګه وویل چې یاد اصلاحات په اقتصادي، مدیریتي، مالی، بانکي عوایدو یو شمیر نورو برخو کې ترسره شوي دي او د یادو اصلاحاتو په راوستلو سره افغانستان د نړیوالې ټولنې پر وړاندې خپل اعتبار نور هم زیات کړی او ملاتړي هیوادونه بلا ډیر خپل مرستو ته دوام ورکړي.
افغانستان می تواند قرضه های سهل دراز مدت با تکتانه بسیار کم یا صفر را
افغانستان کولی شي د عایداتو پروژې لپاره د اوږدمهال اسانه قرضې لږ یا صفر سود یا ګټې ورکولو سره ترلاسه کړي. بهرنۍ او کورنۍ پانګونې به جلب شي. د یادو شخصونو د نه تطبیق په صورت کې افغانستان نشي کولای د ملاتړو هیوادونو پر وړاندې خپل اعتبار او مالي ثبات برقراره کړي. په ټوله کې افغانستان توانیدلی دی چې اصلاحاتو له شپږو دورو ارزیابي وروسته $34.4 میلیون ترلاسه کړي.
در مجموع افغانستان بعد از تکمیل شش دوره ارزیابی موافقانه اصلاحات توانسته که مبلغ $44.4 میلیون امریکایی را به دست بیاورد.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې په 1499 کال کې 1.3 میلیارد افغانۍ عواید ټاکل شوي وو، خو پرون چې د مالی کال وروستۍ ورځ وه دوی توانېدلي دي په دغه کال کې څه باندې 208 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي، چې 22 میلیارده زیاتوالی ښیي او دا په تیرو 13 کلونو کې تر ټولو زیات عواید دي. د مالیې سرپرست وزیر همایون قیومي وویل چې په دغه کال کې 95.4% پراختیایي بودیجه مصرف شوې، چې د تیر کال په پرتله 12 میلیارده زیاته بودیجه مصرف شوې ده. بلخوا د افغانستان بانک سرپرست واحد لانوشیر وویل چې د افغان حکومت له خوا د مالی او اصلاحي ژمنو ترسره کیدلو سره انفلاسیون کم شوی، د نغدو پیسو ذخیرې زیاتې شوې او د بهرنیو پیسو مقابل کې د افغانۍ ارزښت هم لوړ شوی دی.
کله چې پروګرام شروع کېده د انفلاسیون کچه 0.3% وه او اوس چې دی 1.2%، یعنې د انفلاسیون کچه راکمه شوې ده. دویم ارزی ذخایر، کله چې زمونږ دا پروګرام شروع کېده هغه وخت کې ارزی ذخایر 0.1 میلیارد امریکایي ډالر و، اوس 8.15 میلیارده امریکایي ډالر دی، البته ګروس ریزرو یا ذخایر عمومي.
ښاغلی نوشیر وویل چې دا مهال د افغانستان په بازارونو کې 260 میلیارده افغانۍ په دوران کې دي.
امپاره تازه موثق او بی‌طرف معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د څو مهمه خبرونو لنډی زوري. د افغانستان د جمهوری رئیس د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو د اعلان وروسته جمهور رئیس محمد اشرف غنی وویل نور هیڅوک د ټوپک په زور په خلکو حکومت نشي کولای. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس په ټویټ کې د کمیسیون د غړو مننه کړې ده، ویلي دي چې ټول افغانان دې په یاد ولري چې دا لومړنۍ نتیجه دي. د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونامه هم په اعلامیه کې ویلي دي چې هر کاندیدا فرصت لري خپلې اندېښنې په خپل وخت مطرح کړي. په هند کې د دین په اساس د تابعیت ورکولو د قانون پر ضد د مرګونو مظاهرونو وروسته د هند صدر اعظم نریندرا مودي نن مسلمانان زغم او حوصله ته وهڅول. د وی برتنوي میرمنې چې په خټه ایرانۍ ده او د بشري حقوقو د وی برجسته فعال مدافع وکیل وایي چې د ایران لوی څارنوالي په مشروط ډول په ضمانت لبند نه د خوشی کولو درخواست رد کړی دی. د حزب اسلامي غړی مولوي حمدالله ترخیل د ګوندرمو په زندان کې د 13 کاله بند تیرولو نه وروسته خوشی شو. په هانګ کانګ کې نن زرګونو خلکو د چین د غور مسلمانانو سره د بد چلند پر ضد اعتراضونه وکړل. د استرالیا چارواکي اندېښمن دي چې کېدای شي په نیو ساوت ویلز ایالت کې د لګیدلي اور د پراخېدو له امله په لسګونو کورونه وسوځي. د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو نن د جرمنو د نړیوالې محکمې په یو پلان انتقاد وکړ چې غواړي د فلسطین په خاوره کې د جنگي جرمنو په اړه تحقیق وکړي. او وروستۍ خبر دا چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن ته بلنه ورکړې چې په نوي کال کې په سپینه ماڼۍ کې ورسره وګوري. د برتانیې د سنډي ټایمز د ورځپاڼې پر راپور کې ویل شوی دی چې ولسمشر ټرمپ جانسن ته دا بلنه په داسې وخت کې ورکړي چې برتانیا غواړي د اروپایي اتحادې نه د وتلو نه پس د امریکا سره د سوداګرۍ نوی تړون وکړي. ټاکل شوی چې برتانیا د بل کال د لمړنۍ میاشتې په پای کې د اروپایي اتحادې نه بیل شي.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. د غلې سوشي وکړه د امریکا غا آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. نیم ساعت وروسته بیا ستاسو خدمت کې حاضری وو. د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو د اعلان په ارتباط غږیږو او ساسو پوښتنو ته ځواب وایو. مننه چې خبرونه اورید او خپل نظریات څرګندوئ.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و